السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبه کې مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکهال به نږدې 15 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد تستان شي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بې ګناتن وجنای و غمیزه بللې ده د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبه کې له مذهبي سیاسي ګوند مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړې ده د تحریک انصاف ویان روف حسن نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویل د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام داده چې هغه چاته باید د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي چې انتخابات یې ګټلې دي روف حسن خبریالانو ته ویل چې د عمران خان په وینا به د تحریک انصاف غړی علي امین ګنداپور په خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامی سره په اتحاد صوبایي حکومت جوړوي روف حسن همداراز اول عمران خان ویلی دی چې په ګوند کې د نظر ترزره انتخابات وشي د جماعت اسلامی یو مشر لیاقت بلوچ هم په یو بیان کې ویلی چې په خیبر پښتونخوا کې ورسره د حکومت جوړولو په اړه خبرې اترې شوې او دوی تحریک انصاف ته مثبت جواب ورکړی دی بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د وزیر اعظم په انتخاب کې به یې ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ته رای ورکوي خو په خپله په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي نوموړي نن په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مرکزی اگزیکټیو کمیټې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ګوند یې د راتلونکي ولسمشر د قامی اسمبلۍ د سپیکر او د سینټ د چیرمین د څوکیو لپاره په انتخاب کې خپل کاندیدان نوموي د یادونه ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قامی اسمبلی په 215 څوکیو کې د 204 څوکیو نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه یې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو کاندیدانو 92 مسلم لیگ نواز ګوند 9 او پیپلز ګوند 450 څوکۍ ګټلې دي د دې نتیجو تر مخه یو ګوند هم د وزیر اعظم جوړولو لپاره غوس اکثریت نه لري او د حکومت جوړولو لپاره له یو بل سره اتحاد کولو ته مجبور دي په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورزنګ مشران او پلویان نن په دریم ورځ هم په خپل مشر او د قامی اسمبلی په نوماند محسن داول د ډزو د پیښې پر ضد په احتجاج دي محسن داول د فروری په 10 هغه مهال په ډزو جوبل شو چې په میرام شاه کې د پوځي چاونۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي بلخوا نن په درپخېلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل چې په یاد پیخه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرجوبله نه ده وخته دا له هغې وروسته ده چې د دې پیخې وروسته د نگران وفاقي حکومت چارواکو او د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو تور پورې که چې په دې کې ځنو پولیسو ته هم مرجوبله وخته ده بلخوا د انډیم احتجاج کوونکو په میرعلي همزونی خدي او نورو سیمو کې سړکونه او لویې لارې نن هم تړلې دي دغه ګوند تور پورې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د قامی اسمبلۍ د یوې او د صوبایي اسمبلۍ د دوو حلقو تر انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي تر اوسه ځایي انتظامیه او د انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داول د دې ادعا په غبرګون کې سندې ویلي خو د هغه تر جوبلېدو وروسته د شمالي وزیرستان انتخاباتي چارواکو د قامی اسمبلۍ په څوکۍ د جمعیت علما اسلام افید نوماند مصباح الدین د بریا خبر پاڼه خبره کړه په بلوچستان کې څلورو سیاسي ګوندونو نن د دې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی نېشنل پارټۍ د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویل چې د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي دغه سلورو ګوندونو د فروری په 10 تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته احتجاجي تحریک پیل کړ او کوټه کې یې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پر لټ وهلې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل د انتخاباتو په نوم له ولس سره ټګي شوي
تر 15 بجو خو دا ټول عمل روانو او ډیر صحیح روانو خو په مجموعي توګه د جمهوری قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي د 15 بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی دا نتایج ټول تبدیل شو
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په اتمه په شو انتخاباتو کې د ټاګۍ تورونه په ټینګه رد کړي. کمیشن پرون په یوه تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمیر چیلنجونو سربیره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانېده چې په ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکال به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به څه د پاسه 340,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي چې په سلو کې 98 به یې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستیو میاشتو کې خواوشا 500,000 یعنی 500,000 افغانان د بی اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شو. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بیګونه تن وجنه یو غمیزه بللې ده. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د اردن شاه عبدالله سره د غزه پر روانه جګړه او د دې په ختمېدو او د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې امریکا د حماس خلاف په جګړه کې د اوربند په غزېدو او د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کار کوي. حماس د امریکا او یورپي ټولنې لخوا یوه ترهګره ډله بلل شوې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د مبینه انتخاباتي درغلیو د ملي جمهوریت غورځنګ په مشر محسن داول د ډزو پر ضد احتجاجونه دوام لري. له سیمې تازه حال درکو. د مبینه انتخاباتي درغلیو پر ضد د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د څلورو ګوندونو لخوا هړتال نن هم روان دی. بلخوا په دغه صوبه کې د تحریک انصاف یو مشر زلیخا مندوخیل هم له انتخاباتي بهیر مطمئن نه ده.
زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې د عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کوي، نو دا غو ریزیست نکم نتیجه به وي اب ډیره خطرناک وي.
په بار جنوبي وزیرستان کې خلکو په اول وار د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ته اکثریتي رای ورکړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ انصر د دولت ا دین یو ته اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووټس د دولت استعمالي شي هغه صرف راخاصه ملوسو.
بلخوا په وروستیو عامو انتخاباتو کې لماتې وروسته د یو شمېر ګوندونو مشرانو استعفاګانې ورکړې. د سیاسي چارو شنونکي په دې اړه سوای
دا صرف سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. دا سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمهواري نشي پوره کولی په کار دار چې هغه په رضاکارانه طور باندې خپله عهده پرېږدي.
او ملګری ملتونه پر روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. نن مو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ احتجاج دوام لري. دغه تکي نن سپر مخدګونه شوې دي. ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته. عمر، تاسو تخبرونه کې هرکلی وایو. نن د دغه احتجاجونو او دغه تکي د حکومتي چارواکو لخوا سپر مخدګونه شوې دي.
مننه منور شاه. بالکل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ چې کوم احتجاجونه روان دي د 1300 ورځونه، نو نن په هغه کې تازه پرمختګ یو خدا دی چې کوم التا په دغه 10 فروری باندې کوم ډز شوې د ملي جمهوری غورځنګ چې په هغه کې د دوی په وینا درې کسان وژل شوي دي او 15 روبل وو چې پکې محسن داوړ خپل هم شامل وو. په هغه کې د پاکستان لړمحاله وزیر اعظم پرون رسنوي سره په خبرو کې لی وو چې دوی سره چې کم دی 1500 پورې دغه ټوپک دوی د غلطه دارو دفتر ته وړل و د سره روان وو چې بیا امنیتی ځواکونو دغه ډزې وکړې. دوی سره یو خبر هم په پیل ورځ باندې داسې هم ورکړې وو د نوم نشو دلو په شر ځنې چارواکو چې په هغه کې درې پولیسان وژل شوي دي. نن دغه پرلتونه چې کم روان دي په شمالي وزیرستان کې ځای په ځای احتجاجونه روان دي، نو دغه غلطه د پولیسو مشر ډي اس پي سید جلال چې دغه غلطه مذاکرات ته ورغلی وو د ملي جمهوری غورځنګ دغه غلطه ځای چې احتجاجونه دي په میرامشاه در په خل سیمه کې چې کوم احتجاج وو نو په هغه ته بیا چې کله د ورغې مذاکرات یې کول نو خلکو ورنه پوښتنه وکړه چې پولیسو په دې اړه څه موقف دی. مونږ ووژل هم شو د قبایلي یا دغه وزیرستانیانو په وینا یا د احتجاج کوونکو په وینا هغې ورته الفاظ هم دغه وو چې مونږ ووژل شو پړ هم شو په مونږ باندې الزام هم ولګول شو چې مونږ پولیسان وژلي دي. که پولیس چرته وژل شوي نو تاسو مونږ ته په ګوته کوي. نو په ډي اس پي په ځواب کې وویل د پولیسو مشر چې زمونږ هیڅ پولیس په دې کې نه ژوبل دی او نه پکې وژل شوی دی. دا د پولیسو الته په موقع احتجاج کوونکو ته وینا وه.
او عمر دا کراته وای چې ملي جمهوریت غورځنګ یو خو دغه د احتجاج سره صورت حال دی او بل تاسو ویلي چې پټیشن یې جمع کړی دی کپاغه زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل په شمالي وزیرستان کې دغه پیښه چې شوې ده د هغې ورځې نه دغه احتجاجونه روان دي په میرعلي په میرامشاه دغه رنګې تر د داخلو پورې. غلام خان چې کوم ترانزیت ریډ دی یا سړک دی هغه هم مکمل تړل شوې دی. میرعلي خدی په مقام باندې سړک باندې همزنی په مقام باندې هم باندې دغه تر لاند سید آباد محمد خیل کجوري درپخیل منډي درپخیل سیمه په دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای دغه لارې بند شوې دي تړل شوې دي احتجاجونه روان دي په زرګونو خلک په هر یو ځای کې دلته په نظر راځي. هغه ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو چې کمی دي راځي وخت په وخت مشال ریډیو چې تاغوی سره رابطه کړی دی تماس یې نیولی دی. نو دغه احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی سره چې کومه پیښه شوې ده په هغې کې چې د دوی درې کسان وژل شوي دي پنځلس ژوبل شوي دي د هغې انصاف میلاو شوی نه وي دغه احتجاجونه باید دوام لري. دویم پرمختګ په هغې کې دا دی چې ملي جمهوري غورځنګ مرکزي جنرل سیکرتر مزمل شاه چې اوس مشال ریډیو سره خبرې کولې نو هغې وویل مشال ریډیو ته چې دوی دوه پیټیشن دایر کړل. یو پیټیشن هغه دی چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی چې کومه حلقه ده په هغې باندې الیکشن کمیشن ته دغه درخواست جمع کړی دی چې بله ورځ به د هغې تاریخ لګي چې دغه نتیجې چې کمی دي بدلې شوې دي دا څوکې دوی ګټلې ده دا نه مني. دویم پیټیشن د هغه دی چې په پی کې یعنی د صوبایي اسمبلی دوه حلقې دي 103 104 په هغې باندې هم دوی پیټیشن جمع کړی دی چې دا دواړه حلقې ان ډی ایم یا ملي جمهوري غورځنګ ګټلې دي د هغې نتیجې هم نه ګڼي نه مني. او دا د دونکو د پاره په یادونه کې چې دا درې وړه سوکې د قومي اسمبلی والا پر حال اعلان چې کم شوې دی حکومتي ادا جمعیت علما اسلام فیر ډلې چې کم مفتی مصباح الدین وو چې د دوی په وینا هغه په دریم نمبر دی هغه ته 2000 ووټونه لیکل شوي دي د هغې په حق کې دا اعلان شوی دی. او دویمه چې دی آزاد امیدوار چې د تحریک انصاف حمایت ورته حاصل وو دریمه چې کم دی پاکستان پارلیمنټیرین پی کې 103. نو دا درې وړه سوکې دوی وایي چې دا دوی نه مني په دې پیټیشن دایر کړی دی. یو بل پیټیشن اوریدونکو ته پاره لړ بداو وایم چې ملي جمهوری غورځنګ یو بل پیټیشن هم دایر کو هغه دا دی چې شمالي وزیرستان پولیسو مشر ته درخواست ولېګو په هغه کې دوی مقدمه کړی دا دوی مقدمه هغه شانته کړی دا چې کم ډزې شوې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي د دوی کسان یې وژلې دي ژوبل کړې دي. هغه مقدمه ملي جمهوری غورځنګ د شمالي وزیرستان په پولیسو مشر باندې روخان زیب د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي د شمالي وزیرستان میرعلي اسسټنټ کمشنر او د شمالي وزیرستان میرامشاه اسسټنټ کمشنر او دغه رنګې د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن هلته چې کوم ریټرنینګ افسر دی قیصر کونډي په دغه افسرانو باندې دغه مقدمه دوی دایره کړې ده. هغې دپاره یې باقاعده درخواست ولېږلو. دوی وایي چې که چېرته ډی پی او یا د پولیسو مشر دغه ډایرکټ اف آی آر درج نه کړو نو بیا به عدالت ته ځي. د عدالت د لارې به اف آی آر دوی درج
کړي. سمه دغه خبره. اوس یو سوال پکې بل جوړیږي که مختصر راته ووایي چې د انتخاباتي کمیشن او یا د ضلعي چارواکو د خوا کم دریز مخې ته راغلی؟
تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن او یا ضلعي انتظامیه یا فوزي چارواکو نه هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی. البته پولیسو د ډي اس پي نن دغه دریز مخې ته راغلی چې هغوی دا وویل چې په دغه برید کې د پولیس څوک نه دی وژل شوی.
سمه ده. ډېره مننه د شمالي وزیرستان حالات مو تاسو ته وړاندې کړل. د سیمې د مشال لړیو خبریال عمر وزیر ور سره د انتخاباتو په حواله باندې خبرې وشوې او په خبرونو کې هم تاسو واورېدل. بیا د انتخاباتو په ترڅ کې حکومتونه چې جوړیږي د هغې لپاره بېلابېلو سیاسي ګوندونو هلې پیل کړی دی او هغوی وخت په وخت باندې خبري غونډې هم کوي. په ورستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وی خبري غونډې ته وینا کړې ده. په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوي. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. بلاول بټو زرداری په دغه خپل خبري غونډه کې څه ویل؟
سلام تاسو ته. تاسو ورېدونکو ته بلاول بټو یو خدای اعلان وکړ چې دوی به د وزیر اعظم په انتخاب کې مسلم لیگ نواز شریف ډلې ته رائے ورکي، ووټ ورکي، حمایت به کوي. لیکن د پیپلز پارټي په مرکزی غونډه کې نن د مشرانو غونډه کې نن دا فیصله وشو بلاول بوټو وویل چې دوی به د حکومت برخه نه جوړیږي. دا غیر لپاره خو څه دلیل وړاندې نه کړ. البته بلاول بوټو دا وویل چې د مسلم لیگ نواز شریف سره دوی اتحاد اوم کی نو د مسلم لیگ نون به زور سیاست کوي، لیکن د زور سیاست دا غي تشریح اونکلا. او دا ډیر مهم اعلان دی. او د دوه ورځو د پیپلز پارټي د مرکزی مشرانو د غونډې روستا نن دا فیصله وکړه. او دا بل اعلان وکړ چې د ولسمشر د صدر انتخاب لپاره به د پلار آصف زرداری د پاکستان پیپلز پارټي لخوا کاندید وی امیدواری. د دې علاوه د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمن په انتخاب کې به هم د پاکستان پیپلز پارټي خپل امیدواران او خپل کاندیدان ودري. نو دغه اعلان دنن کړی دی. وړاندې خو د دې خبرې شوې وي د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز دوه واري خبرې شوې وي. خدا سي ښکاري چې په هغه خبرو کې دواړه غاړې جوړ جاړی تا نو رسیدلې. نو ځکه دا اعلان شو. نو بلاول بوټو خو ډېر سونه ویل، خو دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان پیپلز پارټي دا خواهش وو چې وزیر اعظم دې بلاول بوټو وي، لیکن دا ښکاری چې دغه تجویز سره به اتفاق نه وي. نو بیا د پیپلز پارټي ځینې مشرانو په خپله باندې هم په میډیا ته رسنیو ته دا ویلي وو چې د پیپلز پارټي د باید چې په بې طرفه پاتې شي او حکومت کې شامل نه شي. نو بهرحال نن بلاول بوټو لکه چې په وړاندې په خبری کانفرنس کې د غیرانو کړه چې دوی به د حکومت برخه نه وي، لیکن د مسلم لیگ نواز به ځکه حمایت کوي د وزیر اعظم لپاره چې دوی نه غواړي ملک واری بیا زر انتخابات وشي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب ورا سره د اسلام آباد نه. هم په دغه موضوع کې مخکې لکه څنګه چې تاسو واورېدل طاهر خان صاحب هم ویلي چې بلابل سیاسي ګوندونه لګیا دي هلې ځلې کوي، ځکه چې په وروستیو عامو انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم اوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي. دا راز ګوندونه مجبور دي چې د یو بل سره په اتحاد باندې حکومت جوړ کړي. په دغه کې د کوم سیاسي ګوندونو یو بل سره اتحاد ممکن دی او د کوم نشي کېدی؟ په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک دا ریپورت راستولې.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو بل سره تماس نیولونه علاوه د خپل غړو غونډه هم کوي چې پرتلونکو حکومت کې د شاملېدو یا په اپوزیشن کې د کېناستو په اړه پریکړه وکړي. ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس یو ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلې چې په خپل سر په مرکز کې حکومت جوړ کړي. په 14 فروری په لاهور کې یو پریس کانفرنس د وینا په مهال د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وویل چې دوی په ګوند کې خپلواک کاندیدان هم شاملېږي او د قومي اسمبلی د ټولو ګټلو چوکیو شمېر 80 ته رسیدلې ده. د وویل چې په قومي اسمبلی کې د دوی ګوند تر ټولو لوی دی. شهباز شریف تحریک انصاف ته په اشاره وویل چې که آزاد امیدواران حکومت جوړول شي نو جوړ دی کړي. بلخ د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي چې 450 چوکۍ ګټلې تر میازو هم د حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي، خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. په 12 فروری د پیپل پارټي د سنټرل کمیټې د غونډې نه پس د ګوند وی مشر شیر رحمان ژورنالیستانو ته وویل چې دوی د نورو ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د راتلونکي حکومت ته جوړښت پړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم به څوک جوړیږي، حکومت به د چای د دې سوال لا جواب لګران دی. تحریک انصاف هغوی سره اکثریت دی، هغوی سره پارټي نشته، هغوی به یو پارټي جوین کوي. ګنې نو د پاکستان مسلم لیگ د وازلې د هغوی هم میټینګونه روان دي. د پاکستان پیپلز پارټي سنټرل اگزیکټیو کمیټې غونډه 13 شپه اسلام آباد کې شوې ده. نن بیا لکه دغه غونډه روانه ده، خو لکه داسې اطلاعات شته چې د پاکستان مسلم لیگ د وازلې سره هم خبرې شوې دي. خو د وزارت عظما چې کومه ده د هغې غوښتنه د پاکستان پیپلز پارټي لخوا شوې ده چې بلاول بوټو د هغه د وزیر اعظم شي.
تر اوسه پر یو ګوند هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل نومان اعلان نه دی کړی، خو تحریک انصاف چې غړو په آزاد حیثیت کې د قومي اسمبلی 92 چوکۍ ګټلې دي، په یو خبري بیان کې ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او نورو مهمو چوکۍ لپاره خپل کسان نوموي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چې دا وخت په اډیاله زندان کې بندي دی، په 14 فروری د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې د دوی ګوند به د مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او متحده قومي موومنټ سره په هیڅ صورت اتحاد نه کوي. البته نورو ګوندونو سره به خبرې اترې کوي. د متحده قومي موومنټ چې اوله څوکۍ ګټلې ده، یو وفد هم د مسلم لیگ نون د مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. ډېر تجزیه نگران وایي چې راتلونکي حکومت که هر څوک جوړ کړي خو به ثباته به وي او د اتحادي ګوندونو ترمنځ اړیکې به هر وخت د خرابېدو په خطر کې وي. د پیپل پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي هم په یو خبري بیان کې ویلي دي چې د کمزوري حکومت برخه جوړېدونه د مضبوط اپوزیشن برخه جوړېدل غوره دي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلمنګر ډاکټر عرفان اشرف هم دغه ویره لري. د مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل
معاملات سکم روان دی او مخلوط حکومت طرف ته روان دی دغه دوه پارټۍ سکوم پی ایم ایل ان دا او پاکستان پیپلز پارټی دا هم د سرا سرا ریاست سکوم دا هغه هم هم د کغواړي نو سکم غمزپلی دی کم جنگ زده دی لکه خیبر پختونخوا او د کشند بلوچستان هغه حواله سرا د ریاست پالیسیانی بچو کې مسلسل مغی نو موږ دا ویلې شو چې دوې صوبې لاوارس دی په د کم هم سیاسی ٹاکنے سے کم وشولے او اغن پس کم لیڈرشپ رازی دا لیڈرشپ دا پورا پاکستان ریپرزنٹیشن شی کولے
تقریبا ټول ګوندونه د انتخاباتو په نتیجو نیوکه هم کوي خو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې هم کوي اټکل کیږي چې په 14 فروری به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم د یو بل سره ملاقات کوي په کوټه کې تجربه نگار همایون کسی وایي چې بې ثباته پارلیمان د غیر جمهوریت قوتونو په ګټه دی د په دې اړه مشال لډیو ته ویل
پاکستان په ټاکنو کې تاسو ته معلومه ده چې لاسوهنه اسټابلیشمنت کوي کنه او نه غواړي چې یو ګوند داسې اکثریت ترلاسه کړي چې حکومت جوړ کړي او بیا د دوی محتاجین نه وي او دا دوی داسې وکړه که تاسو پیاتې دا خبره هم ما تاسو ته کړې وه چې د تحریک انصاف چې انتخابي نشان واخیستي د دې کې به آزاد امیدواران د دوی که وګټي هم او آزاد امیدواران رام شي دا بیا مینوپلیټ کول د لیدوري وړل نورو ګوندونو ته دا به ډېر اسانه وي د اسټابلیشمنت لپاره نو هغه چې روان دي لوبه ګرد هغه رنګ روان دي د پاکستان سیاسي بحران په اوږدو دی پاکستان حکومت کجوړم سدا باندې دی جوګه نه وی چې د ملک پاک له سخت فیصله وکړي
د انتخاباتو نه پس امیدواران الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خپل مصرف حساب ورکوي او سوارلس پر پس الیکشن کمیشن د ګټونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي د انتخاباتو نه پس په یو شپږو کې دنه د ملک سر د پارلیمان غونډه راغواړي چې د سپیکر له چوکۍ لپاره ټاکنې پکې کیږي او تر هغه پس د وزیر اعظم انتخاب کیږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کار بندې ده د اعلان د بلوچستان څلورو سیاسي ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه ټاګي او په نتیجو کې د بدلون پرځت کړي دا په داسې حال کې ده چې هلته واتل مخه د انتخاباتو د نتیجو پرځت احتجاجونه روان دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټاګي تورونه رد کړي دي په دې حق له تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترین دا کوي
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کار بندیز دی چې لامل یې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی د کار بندیز د بلوچستان د څلورو ملتپالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند آزارا ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دادی فراتم پوری تاسو معلومه ده چې په دې ملک کې د انتخاباتو کوم ډرامه وسوه او د انتخاب په نامه باندې وو میاشت ولس دومره خوار شو کمپین او جلسې مظاهره تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زاد هر چا سره مجلس کوا هغه د ووټ په تقدس په کوا د پرچی په تقدس یې پوکوا او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټی ته میراوسي هغه خپل پرچی استعمال کا او خپل جمهوریت قوتونه ته د ووټ ورکې تر 15 بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح روانو خو په مجموعي توګه د جمهوریت قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي د 15 بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی دا نتایج ټول تبدیل شو د کم فارمونه په دې کاروایي وسوله
بل خو په عام انتخابات کې د درغلي په ضد نن 15 مورز هم د کوټ د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعه لخوا پر لتر روان دي چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسرانو دفترونه دي دا ډول د نورو سیاسي جماعتو له لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوری شوي دي په دې ترڅ کې د مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و دیس باندې په عام انتخاباتو کې کاندې ته میرمن زلیخا مندو خیل وایي که د انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نشوي نو وضع به نوره هم خراب شي
الیکشن کمیشن سیکم خپل ریزلټس په هغه خو الریډي دبا اناونس کولای لیکن زموږ کم کینډیډیټ سو تقریبا ګر جیتا اوسوی دی اپوزیشن هم منی لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سایټ هم ندی پابند کله یو شی پر ویب سایټ را ولی بیا واپس ډیلیټ کی خپل مینډیټ سرا کی اول خو موږ ته اوس الیکشن کمیشن ز یو امید نستا ګوره د ری کاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی نو انتظامیا سیدینا اغه يرغمال دی دا ټیم ک الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا ز خلکو ته دا میسج ورکوما سید عوام په مینډیټ باندې ک تغلا وکي عوام ریزیست کوي نو دا هغه ریزیست نکم نتیجه به وی اب ډیره خطرناک وی.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دی او ویلی دی چې کوم سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دی چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوږ شو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبایي وزیر جان اڅکزی ته.
اوس یو دوه لارې لابندې وې خو مجموع کې اوس لارې خلاصې شوې. دویمه خبر دا ده چې د درغلیو تورونه چې دي هغه دپاره یو طریقه ده، یو میکانیزم دی. ټرایبونل شته، محکمې شته، د های کورټ محکمه ده، د سپریم کورټ محکمه ده. دا یو لاره ده دوی دپاره خلاصه ده، دا چې دا په احتجاج باندې په پرلتو باندې دا نه حل کېږي.
بل پلو ته د بېلابېلو سیاسي جماعتو لخوا د تېرو 15 ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کمی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ شو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته.
یا بدن دلی سر خلاصېږي، یا بشه سر خلاصېږي، یا په بد موږ خدای وایي چې بس سیرپي پیدا کړو تر کوره ورسو. هغه دی راباندې وتړلې خپل خو چرګانو غویانو پسونو ورسېږي ورور موږ ته خالي پټاچې ولا کړل. د دې نه په الیکشن کالور نه بشه کالور نه په بد بس دا زموږ لای رایلا کې موږ خپل روزي پیلې.
زما نوم ایوبلا زموږ پر کاروبار خو د لو سره د دروازې د وجې وار سر لیدلې دی. بیا دې نور تاثیر پر د اثر پر واچاوي په خاطر د دې چې لای راباندې باندې کړی دي. دا نن زپشن لولاړم پر موټرسایکل نه را پرې شو ولا زنانی مریضان خواران در پدر انسانان ورته ولاړ دي. خلک روزګار غواړي، ژوند زندگی هیڅ شی د دې د وجې نسی کولای. نو در پدر انسانان ستاسو د ماشان د وچ وړو غې نس پیدا کولای. موږ دا غواړو چې موږ د لارې خلاص کړي، د ډي سي اف اس مخته دي کښینی، د سرکاري دارو مخته دي کښینی، عوام ته تکلیف نه ورکي.
د یادونه وړ ده چې د فروری په 8 نیټه د هوا د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم عامې ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د کورمې په صدا کې د تحریک انصاف د پلویانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی له 9 فروری راهیسې د ضلعي انتظامیې دفتر مخې ته په سړک پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د 45 فارم د شمیرو په اساس دی د دوی د صوبایي حلقې پی کې 95 د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د ګوند مشران په انتخاباتو کې د ټګۍ تور پوری کوي خو ځایي چارواکي دا ردوي. انتخاباتي کمیشن د جمعیت علما اسلام فی محمد ریاض د یادې حلقې د بریالي نوماند په توګه اعلان کړی. تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کی.
د خپل حق غوښتنې د چغې په صدا خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان لګوي. دوی له 9 فروری په احتجاج دي او وایي تر څو چې بدل کړی شوی د انتخاباتو نتیجه پر حقیقي بنیادو نوی شوی خپل احتجاج نه پرېږدي. په احتجاج کې شامل د ګوند یو مقامی مشر خواجه نهید وایي که د مسلې حل په هره طریقه غواړي نو سره تیار دي، خو عوامي منډیټ پر غلا کېدلو چپ نه شي پاتې کېدی. په کورما کې د صوبایي اسمبلی پی کې 95 نتیجه د جمعیت علما اسلام فی امیدوار محمد ریاض په حق کې تر راتلو پس د تحریک انصاف پلویان اور باندې احتجاج شروع کړي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان وای احتجاج د ملک هر وګړي بنیادی حق دی، خو چونکه پر 11 فروری ختمی نتیجه په ورکولو اختیار لازلی انتظامی او یا انتخاباتي دفتر لاړو نو پلویان د خپل حق وز د عدالت په لار وغواړي او صدې ډوګر او مرغان لار دی نور خلاص کړی.
هغه ته مو بار بار امدا وینو وکړه سو تاسو کوم لیګل طریقہ دی، لیګل فورم دی، تاسو په کور سره اخته لوړ شو اپیل وکوي. سو کوم فیصله عدالت نه راغله هغه بن شوله ټولو ته قابل قبول وي. کوم در نه دی احتجاج دی، بالکل دا تاسو جمهوریت حق دی. خو بیا بهر حال بعض شیان د سیدی هغه په درنو په احتجاج باندې نه کیږي.
بل خو پی کې 95 حلقې ناکامه شوه آزاد امیدوار عمران خان په انتخاباتو کې مبینه د درغلیو پر ضد قانوني جنگ هم شروع کړي. عمران خان د نه پښپا مشال لډیو ته ویلي عدالت ته هم کیس وړي خو په عین حال کې اوس سره خپل احتجاج به هم جاری ساتي. خان وایي نه یوازې په صدا بلکې پړه چنار او لزو کې هم د درغلیو پر ضد احتجاج به کوي. خان زیاتوي په مرکزی الیکشن کمیشن دفتر کې د درغلیو ثبوتونه جمع کړل او چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نور ته وکیل بنسي او خپل کیس به په پوره طاقت سره هغلته جنګوي.
ان شاء الله تر هغه وخته پورې به جاري وي تر پورې موږ خپل حق نه ملو شوی او سبانه به موږ درنه په پاره چنور کې جاري وي پالیزای کې هم جاري وي.
بلخوا په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه د ضلع انتظامی رد کړي او ویلي چې په سیمه کې ترې ټاکنې شفاف او منصفانه شوي. په کورما کې یو د قومي سیملې او د صوبایي سیملې پر دوه څوکو د فروری پر اتمه انتخابات ترسره شول. په سیمه کې د قومي سیملې حلقه ودرشم د پاکستان تحریک انصاف حمایتي د مجلس وحدت المسلمین نمائنده حمید حسین ګټلې. دغه شان د صوبایي سیملې یو څوکې د ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار علي هدي ګټلې او د بلې فیصله د جمعیت العلماء اسلام فی محمد ریاض په حق کې راغلې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پېښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پنجاب صوبا کې له مجلس وحدت المسلمین سره په ګډه د حکومت جوړولو فیصله کړې ده. تحریک انصاف ویاند روف حسن نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل. د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د تحریک انصاف غړی علي امین ګنداپور با په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي سره په اتحاد صوبایي حکومت جوړوي. جماعت اسلامي هم د تحریک انصاف سره په دې اړه د مثبتو خبرو تایید کړی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د وزیر اعظم په انتخاب کې به یې ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ته رای ورکوي خو په خپله په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې ګوند یې د راتلونکي ولسمشر د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمین د څوکیو لپاره په انتخاب کې خپل کاندیدان نوموي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشران او پلویان نن په دریمه ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په کاندید محسن داول د ډزو د پیښې پر ضد په احتجاج دی. محسن داول د فروری په 10مه هغه مهال په ډزو جوړ شو چې په میرام شاه کې د پوځي چاوړۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوړ شوي وو. په بلوچستان کې څلورو سیاسي ګوندونو نن د دغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی. نېشنل پارټۍ د بلوچستان، نېشنل پارټۍ منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو سیاستوالانو ویلي چې د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په ټینګه رد کړي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به څه د پاسه 3,83,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي چې په سلو کې 98 به یې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. ورسته لدی چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر غواخ کړی دی چې د رفا سرحدي خار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیلو سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته خار رفا ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
قاهره پرون غواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي نو د اسرائیلو سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاسلیک شوی و. په کمپ ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوې او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیری به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره دې ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره یې د سولې موافقه وکړه ټوله نړۍ یې حیرانه کړه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه په روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځنې د طبي پیښو نتیجه وه، د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې حقه تفصیل په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو 30 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوی دی. او چا وایي که څه هم دا خندونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو په رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډېد. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې د فروری 8 انتخاباتو کې په اول وار تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نوماندانو د جمعیت علما اسلام نوماندانو ته ماته ورکړې ده. دا غوی په وینا ځای ولست د استابلیشمنت لته لارو خوشاله نه وو، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږی رائے ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د 8 فبروري انتخاباتو کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برا کښې د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین چرغی د میز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه کښې په موقع وکړې که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې خو پی ټی آی روغه مین سیدا ده چې کله ته چې کوم پرشنی نه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفوضات دي چې کوم اینټی اسټبلشمنت انصر دی دوی ته عادل زیو ته اینټی اسټبلشمنت ووټس دوی ته استعمالي شي هغه صرف راخلته میلاو شوي
د ماکین سیمه یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونه نه سهیلې لري دا هم ور وایي
که کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي دوه ایم پي ای ګان او یو ایم این ای دا د پی ټی آی دي نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه راشي چې اول دلته یو قسم ټیکاداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه نو اوس امید دا دی چې د نوی کسان دی دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي
د سویلی وزیرستان نه د انتخاباتو یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخاباتو په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د 8 فبروري انتخاباتو نه دوی مطمئن دي
کوشش وکړه چې نیش خپل وطن د کراچۍ اسلام آباد ټانډي خان تر نور پنډنه ورسوي خو بهرحال بیا هم نیش پاک 100% کامیاب نه شولو خو چونکه لکه څرنګه په نور ملک شې چې پی ټی آی ته د عمران خان د همدردۍ وټ ملاو شو نو د هغه رنګې په ساوت وزیرستان شې د پی ټی آی کاندیډیټ ته د همدردۍ وټ ملاو شو.
سویلی وزیرستان ضلع انتخاباتی کمیشن له طرفه جاری شوی نتیجې په مطابق د سویلی وزیرستان ضلعو 2 صوبایي اسمبلی او 1 قومي اسمبلی نشست د تحریک انصاف ګوند د آزاد امیدوارونه ګټلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نمایندانو د خیبر پختونخوا اسمبلی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې. د ګوند دا وخت په دغه صوبه کې د حکومت جوړونې هڅې پیل کړې دي، خو پښتنه داله چې تحریک انصاف چې تېر خوا اوشه لس کاله یې په صوبه کې حکومت کړی دی، دا ځل به د دې صوبې مسلې چې د امنیت او د اقتصاد د خراب حالت له وجې پکې تر ټولو خلک زیات مشکلاتو سره مخ دي څنګه حلوي. په دې اړه د چارو شنونکي بیلابیل نظرونه لري. د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
په داسې محل به پاکستان تحریک انصاف په دریم ځل په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ترلاسه کوي چې خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وایي،
نو دوی تر ټولو غټ چیلنج دی وخت کې د صوبې معاشي صورتحال دی. دی وخت سرکار خپل تنخواه ډېر په مشکل سره ورکړي، بل دوی واده کړی وه چې صحت کارډ به بیا جاري کړي. په صوبه کې د ترقیاتي کارونه تقریبا د تیرو دو کالونو دلته ځنډیدلي دي، او د وفاق کې به چونکې د مسلم لیگ نون حکومت راتو توقع ده، نو کاغه جوړ شو نو د وفاق سره تعلق به یو بل غټه مسله.
په پېښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي، را روان صوبایي حکومت ته به ډېر مالی او معاشي چیلنجونه وي، خو دا ځل که د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکي د اسمبلی غړي په بل کوم ګوند کې نه شاملېږي، نو د پښتونخوا د اسمبلی مخصوص ټول دیرش نشستونه به په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته د خپلې برخې مطابق ورکول کېږي، او په دې وجه به دا واري امکان وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې به د اپوزیشن د غړو شمیر زیات وي.
یو چیلنج دی نو هغه د سیکیورټی دی، یعنی د لا اینڈ آرڈر دی. دویم غټ چیلنج دی نو هغه مالی بحران دی، کم چې وفاق موږ له پیسې نه راکوي یا په دې صوبې باندې د قرضو بوج ډیر زیات شوی دی. او دریم غټ چیلنج دلته د گورننس دی، یعنی انتظامی چې کوم سرکاري افسران دي دا وخت نمخ کې دغه خلک غیده دمکیانې ورکوي، نو اپوزیشن به یقینا چې کمزور نه وي تعداد کې به هغه زیات وي. ریزرو سیټس نو هغه به ټول اپوزیشن جماعتونو ته ملاويږي، هغه خو دغه جماعت ته ملاويدای نشي.
په پېښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال کاشف الدین سید وایي، دا وخت د انتخاباتو د نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوارانو زیات سیټونه ګټلي دي، خو د انتخاباتو د قانون تر مخه دوی په آزاد حیثیت کې مخصوص نشستونه نشي ترلاسه کولی، او په دې خبره د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو سلا مشورې هم روانې دي چې په یو بل سیاسي ګوند کې د شمولیت او د هغې ګوند سره په شریکه د حکومت جوړولو د لارې دا مسله حل کړي.
آزاد ارکان چاته چې مونږ د پی ٹی آئی حمایت یافته ویلی شو، داغي دو تہائی اکثریت ته چې کم مشکل دا وخت هم پی ٹی آئی ترا پیښ ته هغه داده چې اغي بدغه ریزرو سیټونه، یعنی مخصوص نشستونه، کم چې شپږش سیټونه د زنانو دي او سلور سیټونه د اقلیتونو دي، دا وسنګ اخلي. نو که چېرې اغي آزاد حیثیت خپل برقرار ساتي، نو بیا خو دغه ډیر شو سیټونه نه بلا سوینځي دا اغي ته نشي ملاوي دي. خو مونږ ګورو او اورو چې د تحریک صاف مشران اغي د یو بل داسې سیاسي جماعت سره چې اغا په لیست باندې هم موجود وي، نه خو ته هم جاری شوی، دا اغي سره خبرې ترې کوي.
تیر ځل په 2013 کې د انتخاباتو وروسته خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه قائم شوي وو، خو قانون پوهان او ملتپال سیاستوال وایي هغه مهال هم د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمنځ د مالی مشکلاتو او بقایاجاتو ستونزه نه وه حل شوي. په پېښور کې وکیل او قانون پوه فهیم مروت وایي، دا ور امکان دی چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په ضد د نورو ګوندونو ایتیادی حکومت قائم شي، او په دې صوبه کې به د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو حکومت وي، او هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به د پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو ستونزه حل شي.
مرکز کې چې کوم حکومت جوړیږي د هغه شاته استابلیشمنت ولاړ وي د پنجاب، نو دی به څنګه لکه ګټه وکړلې شي. له بده مرغه دوی مخکې ګټه نه وې کړې، نو این ایف سی اوارډ کې نه زمونږ چې کوم د بجلی رایلټی ده، ځکه په مرکز کې حکومت وو، په صوبه کې حکومت وو، او دا ډیر ایدیال سچویشن زموږ صوبیه ده. پار
په خیبر پښتونخوا شمله کې د جنرال سیټونو ټوله شمیره 115 ده او دیرش پکې بیا مخصوص نشستونه دي، او په دې حساب په خیبر پښتونخوا شمله کې د ټولو نشستونو شمیره 115 ده. د الیکشن اکټ یا انتخاباتو د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه په دریو اونو یا یویشتو ورځو کې دننه پکار ده په مرکز او سلورو واړو صوبو کې د نوي حکومتونو د جوړولو عمل سرته ورسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,050 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې د ماتې خوړلو نه وروسته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مخکښانو له خپلو عهدو استعفاګانې کړې دي. دوی په خپلو اکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمواري منلې او ګټونکو امیدوارانو ته یې مبارکي ویلې ده. د چارو ځینې شنونکي وایي دا یو ښه روایت دی او د سیاستوالو ترڅنګ یې باید د ژوند د نورو مهمو شعبو مشران هم ژوندی وساتي. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو د استعفا ورستو د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه، په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنا د مشرانو نه استعفا ورکړه ده. همدا شاند استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغو چې د سړی په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانو نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استعفاګانې ورکړي دې سره به ګني د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکې حالت خوشي او کنه پلویان به هم د ګوند لری شي. د مشال رادیو دغه پوښتنې په ځواب کې صحفي او تجزیه‌کار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې پکار دا چې داسې موږ رواج جوړ کړو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي، د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولی، پکار دا چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عهده پرېږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په 9مه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د باچا خان د لخکر برخوي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلای ګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاترو پکې د دوی دغه ګام ستایلې. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په ترخي خوخو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنې خلک داسې وو چې دی ازادۍ جدوجهد کې کلکه برخه اخیستې وه. هغې کې دا رواج کلک و، هغه که پختل لیډرانو، که هغه بلوچ لیډرانو، که په مشرقي پاکستان کې کم لیډرانو وه، وخت بنګله دېش چې ورسو جوړ شو، نو هغو کې دا وو چې دوی به استعفې ورکولې. او ولی خان د هغې ټولو نه غټ مثال دی، سره دې چې ټولې پارټۍ ورته وویل چې نه مونږ تا غواړو، هغه وویل چې نه دا ما دې پر خپله خر نه ده. نو
یو قسم ته یو لوی مثال جو
په خواله رسېدی او ځین پاکستانی ټی وی چینلونو د پرویز خټک خبر هم کیدا چې ګنې ده هم د خپل جوړ کړي ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د مشرانه استعفا ورکړي خو پرویز خټک ورستو دغه خبرې تردید کړي مشال رېډو ته هم دغه غوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پیښور بریالي شوی ارباب وسیم حیات او هم دغه غوند یو بل مشر او پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله بنگشول پرویز خټک نه خو استعفا ورکړي او نه سیاست پرېخه شانواز ترغزه مشال رېډيو پیښور
دا مشال رېډيو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د ریډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره حالې ځلې پیل شوې وي د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی نومې یو تن او ځنې نور ملګرو یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لري واټنه ورسوي خو د پیښور او خواو شاسي مخالکو په 1915 دیرشم کال کې د ریډیو غږ په اول وار واورېده د دغه کال د مارچ په شپږمه د آل انډیا ریډیو په خبر نشریات پیل شول نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو ریپورت برابر کړی راځي چې په غړی وورو
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور ریډیو په پښتو فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو د پیښور ریډیو ته به آل انډیا ریډیو پیښور نوم اخیست ریډیو پیښور د پښتو موسیقي ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دي لایق زاده لایق چې د پښتو ریډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس ته د هغه محل کیسه کوي
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بيخي او عجيبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو دا په دغه وخت سندرې نه پنیغه نشر کې دي څومره نغمه چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډراما کې ریکارډ شي دي د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازو کې وړې وړې ډراما کې شته ده هغه ریکارډ شي په 1910 کې په 1915 کې په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شي دي چې کله کمرشل کپنه وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې
زما غرمه چې کا فرض کا پر پخته هور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای ځکه چې دا خلک زما غرمه چې رادیو کې کار کو په دې رادیو کې کار کو حمزه بابا دې کاوی نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول وصال دے تو خلج سم دے پختو دے دے متبر نامی دی دا پا پختانو باندے ریڈو پی خور پی جن دری دی
رو یا قربان او دبی غمینو او دبی غمینو پخوب دومنو بلتون پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لالارې پښتنو اوریدلې دي نو موړې هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر سور کړی دي
ډیر سور یې ور کړی دي رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله تر شو زای په زای با لیکلو په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته روان شي رادیو به ور یاره د رادیو ډیر خوند دی رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار سو کسان به داسې و چې د ریډیو د اخیستو وسې درلود نو نورو بس کول یو ځل بیا غازی سیال
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې د غټ غټ سکونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې خلک به ډېر په مینه سره به یې اورولی زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلو په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګو په دا چې بله ذریعه نه وه دغه ریډیو ذریعه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا ریپورت نجیب عامر په خوا جوړ کړی و. مخکې هم تاسو اورېدلې چې د دې ورځې په مناسبت مو یو وار بیا تاسو ته واورو. په دې کې تاسو د خدای بخښلي لایق زاده لایق غږ هم واورېده. د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو سره اوسئ.